آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
کابل کې د ځانمرګ په حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوي دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د قتل په ارتباط په 11 پولیسانو باندې د یو کال بند سزاګانې راایستلې دي. او امریکا وایي چې د داعش د ډلې څخه به د رمادې د ښار په نیولو کې د ملیشه قواوو ملاتړ وکړي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د سور د میاشتې دیرشمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې شلمه کېږي. دا دوی د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته د کندهار په پوهنتون کې د ماسټرۍ پروګرام پیلېږي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر سوې ده. حمله کوونکي د بامونو ډک کورولا موټر د عدلیې د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولې دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي او ویلي دي چې په دې حمله کې یې د عدلیې د وزارت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژلي دي. په تیرو تقریبا 2 اونۍ کې دا شپږمه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په 11 پولیسانو باندې چې په کې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی، پرون د سه‌شنبه په ورځ د یوه وکال بند سزاګانې راایستلي او نورو اتو تنو ته براءت ورکړې دي. قاضي یوولس پولیسان په دې ملزم کړل چې د 28 کلنې فرخوندې د قتلولو په وخت کې هغه د خلکو د ظالمانه حملو څخه ونه ژغورله. خلکو په هغې باندې د غلطو تورونو له کبله چې د قرآن مجید سپکاوی کړی د حملې وکړې. د موبایل تلیفونونو په ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې خلک هغه په لرګوی وهي، د بام څخه یې راغورځوي او د هغې په بدن باندې موټر تیروي او بیا یې مړې ته اور اچوي او سیند ته یې غورځوي. دې حملو په افغانستان کې د خلکو قهر او غصه راوپاروله او په نورو ملکونو کې هم خلکو عکسالعملونه څرګند کړل. د افغانستان جمهوري اشرف غني او ملګرو ملتونو هم د هغې قتل وغنده. افغان چارواکو وعده وکړه چې عدالت به تامین کړي. په دې ارتباط 10 تنه ملکیان او 9 تنه پولیسان ونیول شول او دا تورونه پر ولګېدل چې هغوی یا په دې حملو کې برخه درلوده یا د هغو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخوندې زهرا نادری په دې محکمې باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه سیاسي فیصله و نه عدلي او قانوني، ځکه چې په هغې کې یوازې د ټیټې کچې پولیسان محاکمه شوي دي. هغې وویل چې د کابل امنیه قومندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي چارو رئیس هم باید احضار شوی وای.
د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیک کولو سره موافقه نه ده شولې. د دې جرګې غړو پرون د سه‌شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن و او هیڅ کله د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا د تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادې د ښار د بیانولو په اړه د ملیشو سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی دی. جمهور رئیس دا وینا پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د امنیتي چارو د لوړ پوړو چارواکو سره د یوې غونډې په وخت وکړه. هغه په دې غونډه کې وروسته له هغه چې د داعش ډلې د رمادې ښار ونیو د عراق د حالاتو د څېړلو لپاره وکړه. امریکا پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د ښار په نیولو کې به د ملیشه قواو ملاتړ وکړي، مګر دا یې هم ویل دي چې دا کار سخت دی. د پینټاګان اتاق ډګروال سټیف وارن وویل چې د عراق د انبار د ولایت د پلازمینې د نیولو هلې ځلې هغه وخت زیاتې سختې سوي دي چې عراقي امنیتي قواو په داسې حال کې د امریکا نظامي سامانونو او تجهیزات پرېښول چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو د حملو له کبله د رمادي څخه وتښتېدل. وارن وویل چې عراقي عسکرو په لسګونو امریکایي نظامي موټر او وسایل شاته پرېښول چې پکې ټانکونه، زغره لرونکي وسایل او توپونه هم شامل وو. هغه وویل چې ځینې وسایل فعال او ځینې نور غیر فعال وو. د اسلامي دولت د ډلې یادایش له خوا د رمادي د نیولو له کبله د عراق په لانجه کې د جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسي باندې سخت انتقادونه سوي دي. په دې پالیسي کې په یاغیانو باندې هوایي حمله شامل دي، مګر د عراقیانو سره د مرستې کول لپاره د امریکا د مځکنیو عسکرو د عملیاتو وعده نه ده ورکړه سوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د عدلی وزارت په شپږو چینایي اتباعو باندې د اقتصادي جاسوسي او تجارتي مخفي شیانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي ته لار پیدا کړي او دغه ټکنالوژي د هغو پوهنتونونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکو دا تورونه پرون د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې اعلان کړی دی. دغه تورن کسان ټول چینایي اتباع دي او په هغوی کې هاو ژانګ او د هغه ملګري انجینیر وی پانګ او نور څلور تنه چینایي انجینران او استادان شامل دي. او دا تورونه پر لګېدلې دي چې د ټکنالوژۍ د دوو امریکایي شرکتونو سکای ورک سولوشن او اواګا ټکنالوژۍ څخه تجارتي پټ اسرار غلا کړی دي. دغه امریکایي کمپنۍ د رادیوي فریکوینسي فلټرونه جوړوي چې په موبایل ټلیفونونو او د سنورو سامانونو کې کارول کیږي.
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرینو د ژغورلو لپاره د زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بیلوبیلو ادارو د یو ائتلاف لخوا پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو ګډه بیانیه کې مستقیمن د انډونیزیا، مالیزیا او تایلند مشرانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغو مهاجرینو د کښتیو د پشاتم بولو د پالیسۍ څخه د لاس واخلي چې زړونه د ناامیدۍ څخه ډک دي. په بیانیه کې ویل شوی دی چې موږ د هغو رپورټونو د خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لرو چې وایي هغه کښتۍ چې د ښځو، نارینه او ماشومانو څخه چې د زیاتو خطرونو سره مخامخ دي ډکې دي، نسی کولای چې وچې ته ځانونه ورسوي او په سمندر کې بند پاتې دي او د ضرورت ور عاجل خوراکي موادو، اوبو او دارو درملو ته لاسرسي نه لري. نړیوالو دغه درې واړه هیوادونه په دې غندلې دي چې په دې وروستیو وختونو کې د مهاجرینو کښتۍ له دې ویرې خپل ملکونو ته نه دي پری ایښي چې که د میانمار او بنگلاديش مهاجرین ورسي نو د هغوی د سمندرونو په سواحلو کې به زیاته ګڼه ګوڼه جوړ شي.
د مقدونیه صدر اعظم نیکولا ګروفسکي او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سه شنبه په ورځ د اروپایي اتحاد د چارواکو په منځګړتوب خبري پیل کړي دي چې د هغه هیواد بحران ته د حل یو لار پیدا کړي. د خبري د فرانسې په ستراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالف سیاسي ډلې د مقدونیه په پایتخت سکوي کې د هغو د نتیجې په انتظار راغونډې شوې دي. د اروپایي اتحاد د فشار له کبله د څلورو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو چې دوه مقدونیان او دوه البانیان دي د دوشنبه په ورځ سره کتلی وه، مګر په دې خبرو کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او ناټو په هغه هیواد کې د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې دوی حالات له نږدې څاري. متحده ایالاتو د مقدونیه په شخړو او جګړو کې د ټولو شاملو خواو څخه غوښتي دي چې د غونډو جوړولو، د ازادۍ او د سولیزو مظاهرو د حقوقو احترام دی وکړي او د تشدد څخه دی لاس واخلي.
په بوروندی کې پرون د سه‌شنبه په ورځ په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او ورسنه کولی چې جمهور رئیس پیری نیکورون زیزادی استعفا وکړي. پولیس په هغوی باندې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او مظاهره چانې چې ویل یې دوی به تر هغو د لارو کوڅو څخه ونوځي چې جمهور رئیس خپل هغه پلان نوی فسخه کړي چې ویل یې دوی به د دریم ځل لپاره هم جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. په تیرو درو اونیو کې لږ څه شل کسه د امنیتي قواوو او مظاهره چانو ترمنځ په اخولډب کې وژل شوي دي. دغه مظاهره چان وایي چې د جمهور رئیس اعمال اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افریقا د لوی خلیجونو د سیمې د هیوادونو عالی جرګې د بروندي څخه وغوښتل چې تر هغو چې دغه هیواد باثباته سوی نه وي د جون د میاشتې په شپږویشتمه دي انتخابات وځندوي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر منو ریدن کو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل او سپام کریز مرده خبرونه رپورت د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته د کندهار په پوهنتون کې د ماسټری پروګرام پیلېږي. دا د نوموړي پوهنتون د نړیوال اعتبار لپاره هم تر ټولو ارزښتناک ګام دی چې له مخې به یې د ماسټری د دورې فارغین له هیواده بهر په نورو هیوادونو کې هم د کار کولو امکانات ولري. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واوري چې د کندهار څخه را لېږل دي.
د کندهار پانتون او د یو ایس ډبلیو جی پی ترمنځ د لاسلیک سوي تړون له مخې باید د امریکا د پنځو معتبرو پانتونونو له منځ څخه یو یې د ماسټری د دورې لپاره درسي کریکولم ترتیبوي او په راتلونکو درو میاشتو کې باید د ماسټری پروګرام په عملی ډول په دې پانتون کې را پیل شي. د کندهار پانتون رئیس ډاکټر حضرت میر تو تاخیر وای چی د دې پروګرام پیل به د تیبل پانځي څخه کیږي او په دوهم ګام کې به د انجینری او تر هغه وروسته به نورو څنګه ته هم د ماستری سلسله ورسیږي.
په دغه پروګرام کې کوم کسان چې موږ ماستری لپاره تربیه کوو هغه به پر اتلون کې د ټیپ سکتور کې په تیبي برخه کې نه یوازې د موږ دغه ځون په کاچا بلکې د ټول هیواد په کاچا به دا ډیر ماسر وي تر څو چې وکول شي چې له تیبي خدماتو نه ماسره استفاده وکړي. زموږ هیوادوال چې د تیبي ستونزو سره نن مخامخ دي د دغه ستونزو کاچا به ډیره راکمه کړي.
د یو ایس ډبلیو ډی پی د ادارې مشر ډاکټر ظاهر جبارخیل وایي چې دوی په افغانستان کې د پانتونونو د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ په پروژه کې د کابل د څلورو مرکزی پانتونونو په ګډون یوولس پانتونونه په پلان کې نیولي خو په ولایتي کچه د کندهار پانتون لومړی پانتون دی چې دوی یې تفاهم لیک سره لاسلیک کړ. د زیاتوي چې د دې نوي تحصیلي پروسې مهمه موخه پانتونونه د کار له بازار سره نږدې کول دي. په وینای چې اوس دغه ځای د افغانانو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو متخصصینو ته خالي دی.
اصلي هدف د دې پروژې دا ده چې موږ غواړو چې موږ په هنتونونه د بازار د کار سره ارتباط ورکو، یعنی موږ هغه متخصصین وروزو چې هغه سبا ته دوه نفرېږي او په بازار کې وتکار یا د کارموندنه شرایط برابرۍ. ځکه چې موږ تاسو کو وګورو نن سبا په افغانستان کې اکثره داسې متخصصین دي چې هغه زمونږ د ګاونډیو هیوادونو نه تر ازي دلته کار کوي، اما هغه تخصص موږ نه لرو په دې بازار کې.
د تیپانزی رئیس ډاکټر ولی محمد ویار وایي چې دوی د ماسټری د دې نوي پروګرام په وسیله د کابل ته طبي پوهنتون هم ښه ځای خپل کړ چې فارغین به د هندي او پاکستانی ډاکټرانو په څیر د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم منلي وي.
په کابل طبي پوهنتون کې چې د ماسټری پروګرام دی هغه خارجي سپورت نه لري، هغه خارجي حمایه نه لري، هغه خارجي اکریډیشن نه لري. خوشبختانه زموږ فاکولټي زموږ د ماسټری پروګرام دا لري د افغانستان د باندې د یو منلي پوهنتون او د کندهار د پونتون په تفاهم باندې به د نمایشي پروګرام سټ سي چې کریکولم سټنډرد وي، درسي مواد سټنډرد وي، هغه سړی چې کوم د دې فاکولټي څخه فارغی هغه نه یوازې د افغانستان کې د کار کولو توان ولري، په سیمه او په ټول دنیا کې به ولري.
د روغتیا په سکتور کې د افغان متخصصینو روزنه ته ځکه زیاته هیله مندي ده چې لا هم هر ورځ وازي له جنوبي ولایت څخه په هرو څلور ساعتونو کې 350 زیات افغانان د درملنې لپاره هند، ایران او پاکستان ته ځي. کندهار پانتون په جنوبي ولایتو کې وازنه استر علمي او تحصیلي مرکز دی چې په 12 بیلابیلو پانځوي کې تر شپږ زره زیات محصلین لري خو د تحصیل دوره یې یوازې د لیسانس تر کچې ده. په یادو 12 پانځوي کې د تی پانځي وازنه په هنځي دی چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د ماسټری پروګرام پیل شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدئ. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس اوباما اداره د فدرالي حکومت لخوا د ایالتي پولیسو ادارو ته د پوځي وسایلو چې په هغوی کې راکټ لاچرونه او زغردار موټر شامل دي د ورکولو مخه نیسي. د میزوري ایالت د فرګوسن په ښار کې د بلواو څخه وروسته د دې اقدام هدف دا دی چې د پولیسو د ادارو د اقلیتي ټولنو ترمنځ د باور فضا رامنځته سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ډیر لک خلک د هغو پولیسو تصویرونه هیرولی شي چې په بشپړ ډول په پوځي وسایلو سنبال او په زهرادارو موټرو کې سپارو د هغو خلکو په وړاندې خپل غبرګون ښودلو چې تیر کال د پولیسو لخوا د یوې بېوستې تورپوستې ځوان د وژنې پر خلاف سړکونو ته راووتل. اوس څو میاشتې وروسته ولسمشر اوباما پولیسو ته د هغو جنګي تجهیزاتو د ورکولو مخه نیسي چې د هغه په وینا د جګړې په ډګر کې باید ترېنا استفاده وشي.
موږ پوهیږو چې کله ناکله پوځي اسباب خلکو ته داسې احساس ورکوي چې ګڼي دا یو اشغالګر ځواک دی پر ځای دی چې یو داسې ځواک وي چې د ټولنې برخه وي چې هغوی ساتي او د هغوی خدمت کوي.
ولسمشر اوباما دا خبرې د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت د کیمپټن په ښار کې وکړې چې یو وخت په متحده ایالاتو کې تر ټولو خطرناک ښار ګڼل کېده. خو دې ټولنې د خپل ښار د څار یو پروګرام عملي کړ چې په دوو کلونو کې اوس د وژنو کچا په سلو کې وڅلو وختو ته راټیټه شوې ده. د کیمپټن د پولیسو کمانډان ښاغلي اوباما ته د هغو غزمو په اړه معلومات ورکړل چې له کامرونه په اتفادي سره یې د ماشومانو لپاره له ښوونځي نه تر کور پورې د تلو خوندي لارې جوړې کړې. همداراز ښاغلي اوباما له ځایي ځوانانو او پولیس سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې د پولیسو د ادارې لخوا د باور د یوې فضا د رامنځته کېدو سبب شوې.
د دې هدف یوازې د کړکیچ په وړاندې غبرګون نه دی، د دې هدف یوازې جرم مړی ډزې نه دي چې باید مونږ هلته خپل ځانونه څرګند کړو، بلکې هدف دا دی چې مونږ هر وخت باید دلته ووسو او هیله کېږي چې د هغو ډزو مخه ونیسو.
د بالټیمور له ارامینه وروسته کیمرن ته په سفر کولو سره ولسمشر اوباما د امریکا د ټولو ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ. کدا د ماشومتوب د لومړیو وختونو د زده کړې له لارې وي او یا د یو اصلاح شوي عدلي سیستم له لارې.
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم سکرتري له ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا اوس هم غواړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120214193133. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 09001100.
ټولاند خبرونه. په کابل کې د عدلیې د وزارت مخې ته پرون د ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل سوي او 45 نور ژوبل سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازګر سوي ده. حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلیې د وزارت د موټرو په پارکینګ کې الوزولې دي. یوې محکمې په کابل کې د فرخوندې د وژلو له کبله په یو لسو پولیسانو باندې چې پکې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان هم شامل دی پرون د سه شنبې په ورځ د یوه یوه کال بند سزاګانې راایستلې او نورو اتو تنو ته یې برات ورکړی دی. د مشرانو د جرګې غړو د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره د دوه اړخیز تړون د لاسلیک کولو سره موافقه نه ده شولې. د دې جرګې غړو پروند سه شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دشمن وو او هیڅکله د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د اسلامي دولت د ډلې څخه د عراق د رمادي د شهر د بیان نیولو په اړه د ملیشو سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د عدلی وزارت پښپړو چینایي اتباو باندې د اقتصادي جاسوسي او تجارتي مخفي شانو د غلا کولو تورونه لګولي او ویلي دي چې هغوی د امریکا پټو او سري ټکنالوژي تلار پیدا کړي او دغه ټکنالوژي د هغو پونتونو او کمپنیو سره شریک کړي دي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په حکومتونو باندې فشار زیات کړی دی چې د هغو مهاجرونو د ژغورلو لپاره دی زیاتې هلې ځلې وکړي چې د سمندرونو په اوبو کې بند پاتې دي. د مقدونیه صدر اعظم نیکولا ګوروفسکي او لوی مخالف مشر زوران زایف پرون د سه شنبه په ورځ د اروپایی اتحاد د چرواکو منځګړتوب خبرې پیل کړې دي چې د هغه هیواد د بحران ته د حل یو لار پیدا کړي. دا خبرې د فرانسې په استراسبورګ کې پیل شوې دي او مخالفي سیاسي ډلې د مخدنې په پایتخت کوي کې د هغو د نتیجې په انتظار راغونډې شوې دي. او په پروند کې پرون د سه شنبې په ورځ په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلي وه او غوښتنې یې کولې چې جمهور رئیس پیری نکورن زیزا دې استعفا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د احمد مرده خبرونه رپورت. د کابل ابتدایي محکمه د پولیسو یو ولس منسوبین چې د فرخوندې په وجنه کې په وظیفه کې غفلت کړی وو په یو کال باندې محکوم کړل. دغه محکمه د سه شنبه په ورځ په دې علني غونډه کې اته تنوته نورو پولیسو ته لدی عمله برایت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پیژندلو لپاره یې کافي شواهد نه وه. د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي پلاوی د او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. نور حال د یوسف خان په رپورټ کې واوري.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن وو. د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپیژندل او د یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه وو. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پریکړه داسې اعلان کړه: موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 3 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړئ. نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ. ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو. دیارلس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګناه وبلل. 20 فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخونده زهره ندري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قمندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د رمادي د ښار د نیولو سره په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ په اړه بحثونه پیدا سوي دي. په دغه لړ کې د کانګریس د استازو د جرګې رئیس جان بینر پرون وویل چې د اوباما اداره یوې نوې هر اړخیز ستراتیژۍ ته اړتیا لري. پام وکړئ په دې اړه دې مطلب ته چې زه شافعي سرداریه تاسو ته اوروم. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې رئیس په ولسمشر اوباما ژغ وکړ چې کانګرس ته دې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي قوې د استعمال لپاره نوې لایحه واستوي. د کانګرس د استازو د جرګې رئیس جان بینر د هغو منتقدونو په کتار کې شامل سو چې وایي د اوباما اداره د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره یوې نوې هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. شاغلی بینر وویل چې د عراق د رمادي په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي پرمختګونه ښیي چې هیله ستراتیژي نه ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس زیاته کړه چې ولسمشر ته د قوې د استعمال د اجازې د ورکولو کومه غوښتنه چې ولسمشر اوباما کانګرس ته استولې ده په حقیقت کې په دې برخه کې د اوباما صلاحیت لا کموي. د دې لپاره په ساده ټکو کې ولسمشر باید د قوې د استعمال د صلاحیتونو په اړه خپله غوښتنه بیرته واخلي او یوه بله لایحه کانګرس ته واستوي. کله چې د شاغلي بینر څخه پوښتنه وسوه چې آیا کانګرس باید د جنګ د اعلانولو خپل مسؤلیت چې د امریکا اساسي قانون ورکړی دی بیرته وانخلي، نو هغه په جواب کې وویل چې په یوه وخت کې یو کس د وسلوالو قواوو سرقومندان وي او هغه ولسمشر دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنست په خپل ورځني خبري کنفرانس کې د بینر د خبرو په جواب کې د غوسې څخه ډک عکس العمل وښود. هغه وویل چې ولسمشر او د سپینې ماڼۍ کارکوونکو دغه لایحه د متن په اړه چې کانګرس ته استول سوې ده د کانګرس د غړو سره په لسګونو مجلسونه وکړل. آرنست وویل چې بینر په بهانې پسې ګرځي چې په دې اړه اقدام ونه کړي. هغه وویل یو وخت خو باید چې دا د استازو د جرګې رئیس وي چې خپله دنده سر ته ورسوي او د کانګرس غړي خپلې دندې سر ته ورسوي. موږ په حقیقت کې ونه لیدل چې د کانګرس غړي او د استازو د جرګې رئیس دی کله چې د خاصو موضوعاتو خبره راځي خپله دنده سر ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ویان څخه د ولسمشر اوباما پر ستراتیژي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره یې طرحه کړې ده د رمادي په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې د وروستیو پرمختګونو د اغیزو په اړه یو شمیر پوښتنې وسوې. شاغلی آرنست دا ومنل چې ولسمشر اوباما او د هغه د ملي امنیت ټیم په متواتره توګه د خپلې ستراتیژۍ جاج اخلي، خو هغه وویل چې په عمومیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره د امریکا ستراتیژي کار کوي. د امریکا د استازو په جرګه کې د استخباراتو د کمیټې دیموکرات غړی آدم سکیف د شاغلی بینر د خبرو په عکس العمل کې وویل چې دی زیات مایوس سوی دی چې بینر د جګړې د اجازې د ورکولو په تړاو د خپل مسؤلیت څخه منصرفه سوی دی. د کانګرس ځینو غړو هم د جګړې لپاره د اجازې د غوښتلو په تړاو د ولسمشر لخوا په استول سوې لایحې انتقاد کړی دی. د کانګرس دغو غړو د بینر په شان ویلي دي چې استول سوې لایحه ولسمشر ته کافي قدرت نه ورکوي چې د اسلامي دولت په ضد جګړه وکړي. ځینو نور بیا دا خبرې کوي چې وړاندې سوې لایحه ولسمشر ته آزادي ورکوي چې په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه په یوې بلې جګړې کې گرفتار کړي. د چارو کارپوهان وایي چې داسې معلومیږي چې کانګرس دې ته زړه نه شه کوي چې په عراق او سوریه کې د عملیاتو لپاره د چوکاټ په برابرولو کې ځان اخته کړي. دا ځکه چې که له یوې خوا امریکایان د اسلامي دولت د ډلې په اړه تشویش لري، خو له بلې خوا بیا امریکایان په عراق او افغانستان کې د کلونو جګړو څخه ستومانه سوي دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619131. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، کندوز، خوست او مزار شریف کې به نن آسمان شین وي. په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 9 وي او ښکته به 10 درجه وي. په فراه او هلمند کې به هم نن آسمان شین وي. په فراه کې به نن د تودوخې لوړه درجه 9 وي، ټیټه به 22 وي او په هلمند کې به د تودوخه لوړ درجه نه دیش ته 22. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیلسي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي. ژیلا جانو به تاسو ته خپله خپرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.